قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپو ښاغلی انجینر یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون ته کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جنای فکور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله. تاسو
ته مننه آشنا، تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه په خدمت کې
ډېر زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده، د افغانستان څخه ډاکټر عبدالله عبدالله په دا غونډه کې ګډون کړی دی، چې نن به هم د تو په غونډه کې وینا وکړي. د دې تر مخه تیره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي سره په کتنه کې د پاکستان په اړه خپلې اندېښنې د هغې سره شریک کړي دي. ستاسو د نظره په دغه غونډه کې به دوی وکولی سي چې پاکستان پلو هغه خلو په اړه چې په افغانستان کې کوي انزوا تراولی یا دغه کانی کړي چې ملګرو ملتونو په اړه عکس العمل وشي؟
زه فکر کوم دا غونډه او د ډاکټر صاحب عبدالله لیدنې کتنې به پر دې چې پاکستان واڅي دې ته چې تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ونه ساتي او افغانستان کې را ونه ساتي وانستوي او یې ملاتړ ونه کړي، هېڅ تاثیر ونه کړي. تاسو تر معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په کال کې یپله عادي غونډې دایریږي او هغه د پریکړو او فیصلو کوم صلاحیت نه لري، صرف د غړو دولتونو مشران یا صدر اعظمان او یا خارجه وزیران په دې غونډه کې شرکت کوي، خپل د نظره د دنیا اوضاع څېړي، خپل لاسته راوړنې او هغه مشکلات چې دوی او نړۍ اقتصاد و سیاست و جنگ و سوله په اخته ده و نورو ته یې تشریح کوي. او په څنګ کې تاسو ته در معلومه ده چې د نورو دولتونو فرعي غونډې یو د بل سره دایریږي او یو د بل سره ګوري، خو دا د افغانستان د شکایت چې دوی د تروریستي جګړې څخه د پاکستان لخوا زیانمن دي، آواز رسول دي بیا یو ځلي د دنیا خلکو ته، ولې پاکستان خپل ګټې لري او دا وسایل چې دوی زموږ پر ضد استعمالوي د خپلو ګټو دپاره، دا عادي په داسې جلساتو او بیانیو کې د لاسه نه ورکوي او د دې بعده به مقاومت وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي هم په یو بیان کې راتلونکي انتخابات په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. څومره طالبانو په اړه ویلي چې د امنیت ته ګواښ دی، ویلي بیا پر یو خبره ټینګار کړی دی چې ممکن په دغه ورځ باندې هغه کسان چې د دغه انتخابات سره مخالف دي ګډوډۍ جوړې کړي، انتخابات ونیسي. ستاسو تر نظره د افغانستان دا څنګه د خپل دولت دغسې پکاوی کوي چې په دولت کې داخل کسان د انتخاباتو سره مخالف دی او ګډوډۍ جوړ؟
زه فکر کوم دا اوس واضح خبره ده چې د افغانستان دولت او متحدین یې د یو فرسایشي اوږدې تروریستي جګړې سره مخ دي او د دې څه انکار نه شي کېدلی او طبیعي ده، او هغه ملي پروسو ته لکه انتخابات چې د قدرت انتقال کېږي، د ریاست جمهوری ولسي جرګې، د تروریستانو او د منطقې د استخباراتو په ستراتیژي کې دا هم شته چې دا برهموي، اخلالي کې دار واچي، ولې په دې چې په انتخاباتو کې شرکت کوونکي او رایې ورکوونکي د دې مظاهر دي چې د افغانستان حکومت د دغومره میلیونو خلکو د حمایې لاندې دي یا په انتخابات کې شرکت کوي، نو ځکه دې پروسې ته د دوو درو خواوو څخه دښمنان متوجه دي. یو مسلح تروریستي ډلې چې د منطقې د استخبارات ته خورا نمایي کېږي چې طالبان یې په سر کې دي، هغوی هم علاقه نه لري چې خلک شرکت وکړي په دې چې د دوی نامشروعیت څرګندېږي. د بلې خوا څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې مفسدې مافیایي اقتصادي سیاسي کړۍ د سیاسي حزبونو او یا ډلو په نامه باندې چې د منفیت ګروپونه دي، هغوی هم کله چې وویني په انتخاباتو کې ګټه نشته، خلک رایه نه ورکوي، کوشش کوي چې په خلکو په ذهن کې دار واچي، مایوسیت واچي، د انتخاباتو د کولو مخه په رنګارنګ ډولونو ونیسي، چې هغه هم د تورستانو سره په یو ډبل شکل مرسته ده. دا هم زموږ د بلې خوا څخه طبیعي ده، د دولت ناتوانایي هم شته چې جګړه روانه ده. په داسې ملک کې چې جګړه روانه وي، د سولانیزه او پراخو انتخاباتو کول ستونزمن دي، او حکومت هم دې ته متوجه دی چې باید د دې امنیت ونیسي. خو په هر صورت باندې د دې د امنیت سل په سل کې نیول، زه خو د یو افغان په حیث هیڅ توقع نه لرم، او دا کوم د عجبه کار هم نه دی. په دې په داسې یو ملک کې چې د ښځې او نارینه مناسبات د ایران ملایان کنټرولوي، یو څو ورځې د مخه مو ولیدله چې د دوی پر نظامي پریکټ باندې حمله کېږي، 40 عسکر او اطفال وژل کېږي. نو افغانستان خو د یو زړې مزمنې اوږدې فرسایشي جګړې سره مخامخ دی. نو افغانستان هم لا شابس چې دوی جرات کوي دې ته چې د انتخاباتو دا ملي پروسه په لاره چې دا ملي پروسه هم د ستونزو سره مخ ده. خو زموږ امید دا دی چې د افغانستان حکومت د بین المللي ټولنې په مرسته باندې وکړی سي، د دې ورځې امنیت ونیسي، او خلک راشي خپل نوي وکیلان او پارلمان وټاکي، تر څو چې د افغانستان په تقنیه کور کې یو نوی ساه او نوی وینه په حرکت راشي، چې دا د افغانستان د اوسني نظام لپاره ډېر مهم دی.
مننه. تاسو طالبانو ته اشاره وکړله، د دوی سره د امریکا مستقیمې خبرې هم څو ورځې وړاندې په قطر کې داسې ویل کېږي، په نورو هیوادو کې هم وسوې، دا به څومره د سولې باندې اغیزه ولري؟ په خاص توګه د خلیلزاد مقرري چې دغه کار ته مشخص توظیف شوی دی او غواړي چې د افغانستان او پاکستان او همدارنګه د مخالفینو په منځ کې د امریکا په استازیتوب کار وکړي.
خلیلزاد یو په کار پوه سړی او دوتابیته سړی چې د یوې خوا یې خپل د زیږېدو ځای سره افغانستان سره مینه او علاقه ده، او د بلې خوا د امریکا تابع دی، د هغه د قوانینو او سیاستونو پر مخ بیولو تمام ضبطي. نو د داسې یو سړي چې د افغانستان په دوو ژبو پوهېږي او پخوا یې وظیفې اجرا کړي دي، دلته ټوله کنج کنار د افغانستان نور معلوم دی، او مستقیم د افغانانو سره په تماس کې کېدای شي بې له ترجمانه، دا د افغانستان په خلکو او موږ کې ډېره امیدواري ده ایجاد کړې ده چې خلیلزاد به وکړای شي، تر څو چې د یو ښه حکومتدارۍ دپاره هم زموږ سیاسي او دولتي مشورانو ته مشورې ورکړي، او د بلې خوا مستقیم د طالبانو سره په تماس کې شي. او که چېرې طالبان د خپل اختیار وي او خپله فیصله په خپله کوي، وکړای شي چې افغانستان کې د سولې پروسې دپاره آماده کړي او سولې ته واچوي. او د بلې خوا څخه خلیلزاد ته طبیعي ده ټول کاروایي د پاکستان نور معلومه ده، دی په پوهېږي چې پاکستان د کومو موخو دپاره د تروریستي افزارو څخه د افغانستان پر ضد استفاده کوي. دا هم لویه خبره ده چې دی په دې وظیفه ګمارل شوی دي. ولې ما ته رامعلومېږي چې پاکستان د دغه فشارونو چې ترامپ د جنوبي آسیا ستراتیژي پر راوستل د خلاصون دپاره، د یوې خوا د طالبانو ځینې اړخونه او پروژې د روسیې او ایران سره په تماس کې کړی، او اصلي ډله او جلو د دوی په لاس کې دي. طالبان یې هم دې ته وهڅول چې د کوچني اختر ډز بند وکړي، او د بلې خوا څخه تر څو چې دا فشارونه پر ځان کم کړي د مذاکراتو لړۍ یې پیل کړه. ولې فکر کوم چې زموږ متحدین او د افغانستان دولت د دې لپاره چې د طالبانو هغه اړخونه چې علاقه لري چې د پاکستان د فیصله خپله وکړي او د پاکستان د نفوذ څخه ځان خلاص کړي، قانع کړي، دې ته وهڅوي چې دا د مملکت د بربادۍ لپاره جګړه ده. د دوی کار د مملکت د آبادۍ مخه نیسي او مملکت پر ګوندې وکوي. نو وګورو، فکر کوم چې دروغو د پاکستان موخې چې د افغانستان په باره کې لري حاصل نیسي. زه فکر نه کوم چې پاکستان دي د زړه له کومې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې و پروسې ته راداخل شي.
تاسو روسیې ته اشاره وکړله، په مسکو کې د افغان حکومت او طالبانو په شمول یو غونډه جوړه سي. د افغانستان پلاوی تیره ورځ کې مسکو ته تللی وو، داسې ویل کېږي چې د دې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. تاسو د مسکو دا ډول ټپو ته لاش چې دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ بنځګري وکړي او د سولې په اړه باندې دی کار وکړي، څنګه څېړي؟ آیا دا غونډې به هم نتیجه ورکړي؟
خو تاسو ته در معلومه ده چې روسیه د امریکا د بندیزونو په برابر کې د بین المللي سیاسي ډګر ته ځان شامل کړی دی، ځان یې تقویه کړی دی، او په مختلفو ساحو کې لکه سوریا، یمن، عراق او دغه رقم اروپا کې علاقه مندي لري چې په اول کتار کې د امریکایانو سره اتڼ وکړي. د هغه په سلسله کې د افغانستان سره هم علاقه پیدا شوې، ولې د افغانستان سره علاقه پخوا د امریکایانو سره همکاري وه، اما اوس د پاکستان په غوښتنه په دغسې ډول د مذاکراتو په جوړولو پر امریکا او د هغه پر متحدینو باندې د فشار اچول دي، او د سولې پروسه د طالبانو سره نور مغلقول دي. تاسو در معلومه ده په پښتو کې یو متل دی، وایي دا یاګانې چې زیاتې سي د کوچني سر کوږ راځي. د افغانستان د سولې مسله د طالبانو سره د یوه مرکزه، د یوه جهته، د یوې خوا باید رهبري سي، او داسې مختلف هیوادونه مختلف کنفرانسونه جوړوي. طبیعي دی چې دا پروسه نتیجې ته نه رسیږي. یو خوا هغه لار ده چې روسیا او امریکایان په مجموع کې په دنیا او منځنۍ اسیا کې د خپلو سیاستونو پام غاړي کولو یو موافقې ته ورسیږي، او بیا دواړه په ګډه د منطقې هیوادونه یو جوړجاړي ته ورسیږي، او د دې جوړجاړي په نتیجه کې پاکستان وهڅول سي چې طالبان د افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته داخل کړي، چې هغه پروسه طبیعي ده دا په روسیه او د امریکا په رهبرۍ پورې اړه لري. نو کله چې روسیه تا ته قناعت نه شي ورکولی، بیا ګوښې د افغانستان په باب د نورو کنفرانسونو جوړول دا زموږ د متحدینو او د افغانستان د دولت په خوښه نه دي، نورې مغلقوي. ځکه د افغانستان دولت او امریکایانو په اول تاریخ کې شرکت ونه کړ، او اوس چې افغانانو د دوی سره د سولې په مذاکراتو د اجنډا د جوړولو دپاره هیات استولی دي، هغه هیات هم نتیجې ته نه دی رسېدلی. ځکه نه رسېږي چې روسیه که د سولې په باب ناټو او امریکایان شاته کوي او د چوکاټ یې باسي، دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو ځکه ما افغانان او د افغاني دولت نشي کولی د روسانو په ملګرتوب د طالبانو سره په یو کنفرانس کې شامل سي چې هغه بیا زموږ د ناټو د متحدینو خوښه نه وي، دا کار امکان نه لري.
همدارنګه د پاکستان په اړه باندې تاسو مخکې قسم وویل، او دا د نوي حکومت چې راغلی د عمران خان د وادي ورکړي چې د افغانستان سره د سولې په اړه باندې کار کومه، وزیر خارجه هم افغانستان ته راغلی و هم وادي ورکړلې، دوی به وکولی شي چې دا خپلې وادې ترسره کړي که بیا هم هغه د پخوا رقم خپلې مداخلې په او د ترستان به حمایه کړي؟ نوي
حکومت تاسو ته در معلومه څنګه چې ویل کېږي د پاکستان د عیسائی د استخباراتو په ملاتړ راغلی دی، او د نظامیانو د دې ملکي حکومت تفاهم شته. نو دې ته په کتو زه فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت دې بې له دې څخه چې افغانستان د پاکستان په باب خپل موضوعګیري ته تغییر ورکړي او نوی عمل او کړنې وکړي دیدی داغ فرصت چه افغانستان شپلاس رو غلی دی دادی یو تعداد نا اهل بچان دادی پلاس که دید تالیبان پنامو باندی او دا افغان دولت پرزدی جنگی ترسو چه پاکستان خپل منافع پلاس هاوری ترسو چه دا پلاس را نیسی سفکر نکوم چه دا پاکستان نوی حکومتیم داسی یو حرکت چه دا افغانان خوشیجی وکی دا سولی پا باب ولیتا در معلومه دا چه دا پاکستان حکومت دا طالبانو تخه او تکتیکی استفاده کهی تکتیکی استفاده داده چه دا افغانان دی دا حکومت تسا رازه دی دیم لاتر کهوم او کتاسی غواری چه زب مرسته وکم چه دوی دا افغان حکومت تسا را جورجاره وکی نوزم غشتینی لرم آغا دا چه دا حکومت زما ارزی تمامیت پر رسمیت نپیژني د مځکې داواره سره لري دا حکومت هندوستان ته زمینه برابره کړې ده چې د افغانستان دخوا د بلوڅ او نورو افراطیان تقریه او مسله کې ماتې راواستوي دا حکومت ما ته د ترانزیت لار نه راپرېږدي اسیایي میانه ته دا حکومت تهدید کوي چې تیپاسکه د کونړ او د اوبو پر سیند باندې بندونه جوړوي او زما څخه اوبه راګرځوي دغه رقم د خپلو غوښتنو لفت دی چې دوی یې زموږ متحدینو او نورو ته وړاندې کوي. طبیعي دی د افغان حکومت دې ته نه جرات لري چې جواب ورکړي او نه صلاحیت لري. د ډیورنډ کرښې په باب موږ افغانان وایي چې دا زموږ کارندي وظیفه مو نه ده. دا د دواړو خواوو په خلکو پورې اړه لري. انو خوبلاله داسې سوله د صورت چې عادي بیا هم پاکستانیان سیمې خاردار راګرځوي او ځای تړي. د هند په باب هم افغانستان وایي چې هند داسې کار نه کوي په صورت چې 45% مځکه دي د خپل په لاس کې نوي معلومات نه لري نو ته څنګه ګرنټي کوې چې ستا د مځکې څخه دي د همسایه هیوادونو پر ضد باندې څوک عملیات نه کوي. نو ما ته داسې را معلومیږي چې تر هغو موږ افغانان د پاکستان سره و خپلو کړنو او عمل ته داسې تغییر ورنه کړو چې پاکستان واڅیږي افغانستان د یو مستقل با عزته همسایه او هیواد په حیث وپیژني او د بلې خوا څخه مطمئنه سي چې افغانستان پر ما باندې عریضي ادعا نه لري هند او نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي ترانزیت لار راکوي اوبه نه راته ګرځوي. داسې یو همکارۍ او نیکې همسایګۍ موافقت تر څو د پاکستان سره امضا نه سي په افغانستان کې سوله نه سي راتلی. او موږ که امیدواره یو چې بین المللي ټولنه فشارونه وارد کړي تاسو ته در اوسه در معلوم ده چې بین المللي ټولنه هغه فشارونه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد او په هغه وخت کې پر پاکستان وارد کړه پر پاکستان نه واردوي هېڅ واردولی یعنی حمله نه پر کوي په نښه کوي نه نیسي کولی هم. نو ځکه تر هغه زمانې دغه نور اقتصادي سیاسي فشارونو څخه پاکستان په خپل مداریګرۍ ځان خلاصوي. عادي ښه طالبان عادي درځي ښه طالبان خبرې کوي ښه د افغان دولت سره نه کوو د امریکایانو سره کوو. امریکایانو ته بیا طالبان نوري بابلالي وایي بندیان را ایله کړه ما کې راکړه زه دې منافع در ساتم اسلامي امارت به جوړ کړم لکه دبي قطر سعودي عربستان عادي هغه ما یې کوي د هغو سره ګزاره هغه بیا دا بابلالي ورته وایي چې اشرف غني ورته کړه زه ښه کار درته کوی سم دا رقم مذاکرې به دوام کوي دلته به جنګ نورم زور اخلي وینې به تویږي. نو ځکه موږ وایو چې زموږ مشران تر اشرف غني پورې لا هم اساسي د پاکستان سره ستونزو ته د حل دپاره اماده نه دي. اوس تاسې ګورئ چې موږ تاسې کله چې د ډیورنډ مسله یاده شي دا خو بیا د کرزي په وخت کې ډېره یادېدل وایو چې دا قرارداد نه دي امضا شوي دا ځکه زموږ ده. اما په برابر کې هغه عکس العملونه چې زموږ غټ متحدین لکه انګلیس او امریکا چې شي چې هغه دا سرحد بین المللي بولي دې ته توجه نه کوو. نو اماده نه یو د پاکستان سره ولی پاکستان د جهاد د زمانه څخه نیولې تر ننه پورې چې مزدور اجیر افغانان یې مسلح کړه، کله د جهاد په نامه د شوروي پر ضد او کله د امریکایانو پر ضد، اوس طالبان د دې لپاره چې افغانستان مجبوره کړي چې د ده خواست یې ومني. نو کله چې اوس ښه په لاس ورغلی، نو دوی ولې په اسانه دا ابزار د لاسه ورکړي؟ نو موږ افغانانو ته ضرور ده. یو مشهوره سیاسي خبره ده، وایي که ته دوامداره تکراري کارونه کوې نو نتیجه بله مه ځینې غواړه، هغه نتیجه به وي. او که ته غواړې چې بله نتیجه په لاس راشي، نو کار او عمل ته دې تغییر ورکړه، تر څو چې زموږ سیاسي رهبران او ټول افغانان چې زما خبرې اوري دې ته حاضر نه شو چې پاکستان ارضي تمامیت په رسمیت وپېژنو او نورو غوښتنو ته یې د افغانستان د ملي ګټو بادر نظر داشت د حل لار پیدا نه کړو، دا جګړه به دوام کوي، نو ملا ورته ټینګه کوي. او یا به دا وي چې اوس به وایو څه چې دی غواړي په کور کې مې اور دی، زه یې پلا دا اور مړ کوم، د ده خبره ومنه، بیا راتلونکی نسل که ما غلطه فیصله کړې وه بیا دې وخې نه دې درېږي، که زور درلودي قوت یې درلودي، زموږ پر نننۍ فیصله دې بیا اعتراض وکړي چې نه منو. مګر اوس ته مجبوره یې چې خپل ځینو اعمالو خبرو او غوښتنو ته د پاکستان په برابر کې تغییر ورکړې چې د ده څه تغییر غواړې. مفت پاکستان چې تا خپله د ده په مرسته په ملک کې جنګ جوړ کړي د افغاني مزدورانو پر لاس، مفت تا ته سوله نه راولي، باید درڅه غواړي.
په افغانستان کې دننه هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو همدارنګه د ولسمشري د انتخاباتو لپاره ډول ډول ایتلافونه جوړیږي. تېره ورځ حکمتیار وویل چې د جمعیت اسلامي سره دی غواړي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي، په داسې حال کې چې د دوی دغه پخوانی اتحاد چې کړی و چې بالاخره د په نتیجه کې په زرګونو کسان ووژل سوله، آیا داسې ایتلافونه به بیا نتیجه ورکړي ستا د نظر؟
قطعاً دا ایتلافونه، دا ایتلافونه نه د دې دپاره دي چې قانوني مشروع پراخ انتخابات کې وسي، او نه د دې دپاره دي چې د انتخاباتو نتایج ومنل سي. صرف د دې دپاره دي چې داسې زبدبند او جوړجاړۍ را ایجاد کړي چې ګوندې خدای که په تقلب او یا د خلکو په جعلي رایو وي دی د ریاست جمهوری چوکۍ ته ورسیږي، بیا به هغه آش او هغه کاسایی نه هغه حکمتیار نه یونس قانونی نه اکمر، دا یو لا هم د افغانستان د معزلې د حل کم پروګرام نه لري. د افغانستان د ارګ چوکۍ ته سترګې نیولې چې پر کښېنه، بیا دې هر رقم ویني چې تویږي تریدیسي. هغه حکمتیار زموږ خواهش دا و چې او امید مو دا و چې ده به په دې خونړي جنګو کې چې څو ځله ناکامه سو او مهاجرت او اخفال کې څه زده کړي، مګر ده هېڅ نه دي زده کړي. د ده امید دا دی که د جهادي ډلو په راس کې راشي او هغوی کاندید کړي او دی امیر اسلامي افغانستان شي، بیا به نو خلک وژل کېږي، وینې به تویږي، دی به په آیاتونو حدیثونو امارت کوي. دی خپل توانایي د دغه نه لري چې خپل د ګوند هغه شاګرد ارغندیوال قانې کړي، د ځان سره هغه پر ده دعوه کړې ده چې حزب اسلامي زه یم، زه راجستر سوی یم، ته یو بل نوم پر ځان باندې کښېږده. ده تر دې د مخه چې د افغانستان خلکو ته هغه جګړه ییز پروګرام خپل د منځه یوسي، په خپل ګوند کې انتخابات وکړي، په خپل ګوند کې کنګره دایره کې او نوی پروګرام تصویب کړي چې هغه کار خو یې نه دی کړی. دی د افغانستان د انتخاباتو پر سیستم باندې خبرې کوي، ناوخته خبرې کوي، او اوس نو چې کله حکومت د ده خواهشات ونه منل، دی د خپل پخواني دښمنو ډلو سره چې وینې سره تی کړي دي ام حاضر دي. د دښمنو ډلو سره چې وینې دي تی کړي او په فکر نه یې ورسره ملګری، هېڅ ایتلاف دوام نه کوي، ماتیږي. او زه فکر کوم چې د حکمتیار دور د دې لپاره چې په افغانستان کې به دی ثبات راولي تیر دی، ولې د ده را تګ هم د جګړې په ضعیفوالي کې په تخفیف کې هیڅ ګټه ونه رسول، یو بل بار دی د افغانستان د خلکو پر بودیجه باندې چې په سلهاوو باډیګاډان لري په مصرف یې د حکومت تخوا ویل کېږي، ده د افغانستان خلکو ته د جهاد په زمانه کې څه سلاوي او پیسې چې یې تصاحب کړي وې هغه حساب ورنه کوي، د هغه په حساب ژوند نه کوي، بلکې اوس د افغانستان د دولت په بودیجه دی ژوند کوي. داسې یو شخصیت او د ده ایتلافونه هغه غلط جوړجاریانې دي چې ده د جهاد په نامه د جګړې په زمانه کې کولې، او کله به د دوستان سره ملګری شو، کله به د مزاري سره د مسعود پر ضد د جنګ کاوه، وطن یې تباه کوي، کابل یې خراب کوي او وینې توی کړي.
همدارنګه د امریکا د سیګار ادارې مشر دا څو ځلې دی چې دی وایي چې دغه پیسې چې افغانستان ته ورکول شوي دي ټول دی کسانو جیبو ته ولیدل دي. دا ځل یې واضح وویل چې یو تعداد کسانو په دغه پیسو په دوبۍ او قطر کې لوکس تعمیرونه جوړ کړي دي. دوی ولې دغه کسان چې پیژني او دا دی اوسې بیخي سایه ورکوي چې لوکس تعمیرونه جوړ کړي دي، ولې دوی پر ضد اقدام نه کوي، ولې دغه پیسې بیرته نه شي نه اخیستلی؟
دوی تر ترامپ تر ادارې پورې ثبات یه عدالت یه به ثبات قربانی کاوه، هغه دا معنی چې په دې غلو او زورواکو چې سلا لري پلویان لري غرض مه کوه، وضع درته خرابوي، پرېږده چې دوی رشوت او اختلاس وکړي، بلډنګونه ودروي، پیسې غلا کړي، چې دا یو مشهوره خبره د کرزي هم وه چې غلا وکړي تعمیرونه په افغانستان کې جوړ کړي خو د باندې مه وړي. امریکایان هم تر اوسه پورې دغسې کوي، په ځینو ځایو کې دوی خپله مستقیم زورور مافیایي ډلې د قانون سرغړوونکي قوي مسله اشخاص حمایه کوي چې قانون ته احترام نه لري. په ډېرو ځایو کې د سبکو خبره یوازې افغانانو ته متوجه نه ده، خپله امریکایي چارواکو دا پیسې وړي دي، کمپنیانو بیرته وړي دي په درېم څلورم لاس باندې. خو د دې سیستم دا دی چې کومه اداره مقرره کې بیا خپل د پیسو درک معلوموي چې دغه جانسد کو د سیګار اداره د وخت په وخت رپورټونه ورشي چې په دې کې نیمای لاس د خپل امریکایي او خارجي کمپنۍ دی، نیمای لاس د افغانانو د دغه زور واکانو دی. نو اوس اشرف غنی په داخلي ستونزو اختلافات وخت دی، د بلې خوا ایس آی د طالبانو په نامه جګړه ورته را شروع کړې، د بلې خوا خپل افغانی دولت چارواکي مفسدین دي، پیسې خوري، رشوت خوري، د دولت عاید په جیب کې اچي، مالیه ټکټانه د دې پر ځای چې دولت ته تحویل کې په جیب کې اچي. د تاسې ستونزو سره سره دی اریان وي چې کوم خواته لاس کې، ځینې ځایو کې چې دی لاس وي بیا خپله زموږ متحدین حمایه او دفاع کوي. نو په داسې حالت کې زه فکر کوم ګوندی امید مدادی د خلیلزاد پراتک چې دا غنوم په افغانستان او عراق او ملي متحد کې په مفسدینو کې نه دی شمارل شوی، او افغانان هم دا چې د پیسې او خوړې روپۍ یې پیدا کړې هیڅ نه پر لري. ګوندی چې دی خبرې بل اخی دی چې د افغانستان د حکومت او پاکو چارواکو سره مرسته وکړي تر څو د دغه مفسدین لسته یاتي او دا مفسدین و جواب ورکولو ته مجبور دي.
همدارنګه د راتلونکي ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې هم یو تعداد کسان چې یو ائتلاف جوړ کړی دی، یو وړ دفترونه وتړل د په بعضو ولایتو کې، اوس بیا هم ګواښونه کوي او وایي چې د انتخاباتو په ورځو به داسې وکړي واسې وکړي، او د بلې لورې څخه عطا محمد نور و د ضیا مسعود د بلې لور څخه اختر نور کوي. تاسو د دې دغه ادعاوې چې د راتلونکي انتخاباتو په اړه وایي چې دا به شفاف نه وي، واس بعضې مسایل لري چې دا به د ایزبي سي، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟ ولې داسې تپوتلاشونه کوي، غواړي چې دا دفترونه وتړي؟
د دوی ټول غشتنی اشرف غنی او عبد الله په برابر کې سیاسي مخالفت دي چې رنگ د دې ورکی چې شفاف انتخاباتي وسی په دې کې د لیونسی د صورت چې دوی خپل هم د ائتلاف او سیاسي ډلو په نامه باندې د انتخاباتو د شفافیت لپاره کوچکترین قدم نه دی اخیستی. تاسو در معلومه ده د انتخاباتو پر پروسه کې یو جهت شامل نه دی، یو جهت نظارت کوونکي کمیسیون دي، بل جهت کاندیدان دي، بل جهت رای ورکوونکي دي او حکومت دی چې امنیت بنیسي. دا څلور سره لوبغاړي که په ګډه د یو بل په همکارۍ کار ونه کړي طبیعي ده د انتخاباتو کار خرابیږي. دا حزبونه چې ډلې دي د قانون پر اساس نه دي جوړ شوي، ځینې مذهبي دي، ځینې ازبک راټول شوي، ځینې هزاره او شیا راټول کړي، ځینې کنګره نه لري، ځینې مرام نه لري، صرف هغه څیرې دي چې دورې دورې کېږي سره راټولېږي. دوی د شفافیت څخه د ډار په خاطر باندې د شفافیت کلمه اخلي. دوی خپل زامن اکثرو کاندید کړي دي، ورونه یې کاندید کړي دي، معاقق خپل زوی کاندید کړي، خلیلي زوی کاندید کړي، یونس قانوني زوی کاندید کړي دي. نو چې د هر یو نوم درواخم هغه یا ورور یا زوی کاندید کړي، اوس هغه سړی خو په خلکو کې مشهور نه دی. دا باید تیر شي، دې صندوقونه باید ور ډک شي. هغه دا نوی ځوان د انتخاباتو کمیسیون چې اشرف غني او عبدالله ته سره په واسطه مقرر شوي دي، اوس استقلالیت چلوي، غواړي چې داسې انتخابات وسي چې په دې کې زورواکي او دغه کمیشن کاران او خپل نفر تیر نه کړي. د دوی د غلې او د زامنو او ورونو د جال مخه یې نیولې ده. دوی ډارېږي چې دا د انتخاب نه شي او څوک مجال نه ورکوي چې پیسې واخلي او یا وعده نه ورکوي چې صندوقونه یې ورډکي. ځکه هم دوی د پخوا څخه چې پروسه په شفافه ډول روانه ده دا اوازه او اوزه اچي او اوزه خړي چې ګواکي د غلي کېږي. زه فکر کوم چې د غلیو لویه منبع په صادق کې هم دا وه چې دغه اشخاصو به د خپلو کمیشنرانو ډیپسیګانو په واسطه باندې خپلو خلکو ته صندوقونه ډکوله په ولسي جرګې په انتخاباتو کې پخوا او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې. نو زه فکر کوم چې موږ د افغانان باید د اوسنۍ کمیسیون سربیره په خپلو ټولو مشکلاتو او مدتونو باید حمایه، د انتخاباتو پروسه باید پر مخ ولاړه شي، انتخابات باید دایر شي ولو که ناقص وي، تر څو چې د شپږ میلیونه یا څلور میلیونه شرکت پکې وکړي او د افغانستان خلک په پوه شي چې نور نو د قدرت تغییر او تبدیل د وکیل تعینول دا د کم چارواکي او مفسد کار نه دی، دا د افغانستان د خلکو د رایو کار دی. او دا رایې که نن ناقصې وي په بله دوره کې به صحیح شي او که په بله دوره کې ناقصې وي په بله کې به صحیح شي. ځکه هم د افغانستان د راتلونکي نسل او آیندې دپاره د انتخاباتو دایرول ضرور دي او د قانون پر اساس باندې مستقل کمیسیون ورته جوړ کړی دی. که یې موږ منو که نه منو، اوس دغه کمیسیون دی چې د انتخاباتو د دایرولو او د نظارت چارې پر مخ بیایي. موږ به کوشش کوو چې دوی تقلب او د غلي ونه کړي، نیوکې به پر کوو. بیا یو بل مستقل کمیسیون د شکایات ورته جوړ دی چې دوی یو د بل کارونه څیړي. په هر صورت د افغاني ټولنه کې د دغسې یو نهاد شتون د دې دپاره ضرور دی چې د جالکارانو او زورواکانو مافیایي ګروپونو د زامنو ورونو او خوندو د کاندیدولو او پارلمان ته د راتللو مخه ونیسي.
په دغه انتخاباتو کې تاسو هم د کندهار څخه ځان کاندید کړی دی، که چیرې دا خپل شعار چې تاسو لیکلی دی څه نامه لاندې دی، ولې مو دا شعار لیکلی دی او ستاسو د نظره به په راتلونکي که چیرې تاسو بریالي شئ کوم کارونه به وکولی شئ د خپلو خلکو لپاره؟
زه په دې امید دې میدان ته ورداخل شوم که څه هم چې اوازې او خبرې اترې خو داسې وې دلته باید اجازه واخیستل شي، دلته چې د ګرم ګروپ ډلې سره ارتباط ونه لري کامیابه ولا تا ته څوک اجازه نه درکوي. میدان د بدو خلکو په لاس کې دی. زه په دې امید چې د افغانستان خلک او کنداریان ګیله ونه کړي چې بل څوک نه و، موږ یا کورو کې کښېناستو یا مجبور و ولاړو خلکو ته رایه ورکړل. زه په انتخاباتو کې د تغیر په امید میدان ته ودرېدلم. ما ته ملګرو مشورې تاسو ته هم در معلومه در راکولې چې ته خو په کابل کې هم امکان لرې، په جلال آباد کې هم لرې. زه ولاړم د خپل درد تحصیل او زېږېدو ځای ته چې ګوندې خدای د کندهار خلک داسې یو امکان پیدا کړي چې په ولاړو پخواني وکیلانو یا نوي څیرو کې داسې خلک نه و چې د دوی د حق د دوی د نمایندګي کولی شي. ما ځان په اختیار کې ورکړي. زما امید دا دی چې ولسي جرګه او انتخابات یو څه پروګرامي شي، یو څه داسې شي چې وکیل او کاندید خلکو ته بې ځایه وعدې کوم چې په وس نه دي پوره ورنه کړي، بلکې اصلي دنده د وکیل او معاکل ور وښيي. ما د کندهار خلکو ته یو لنډ انتخاباتي پروګرام لیکلی چې انشاءالله سبا او بل سبا به نشر کړم. ما دوی ته ویلي دي چې زما وظیفه د تقنین او د حکومت د چارو څخه نظارت دي. زه به د کندهار د خلکو اقتصادي، سیاسي، شخصي، فاميلي ستونزې او مشکلات اورم او د کندهار د وکیلانو سره به تفاهم ته پرسیږم چې دوی مې حمایه کړي. نو به په ولسي جرګه کې د تقنین او قانون جوړولو دپاره اداره کوم. کندهار برق نه لري، کندهار اداره ضعیفه ده، د کندهار تحصیلات عالي ضعیفه دي، صحت او شفاخانی ضعیفه دي، د کندهار معدن په کار نه دي لویدلي، اوبه یې خرابې دي، زراعت یې توجه نه ده سوې. زه به د کندهار د نورو وکیلانو سره په تفاهم باندې په ولسي جرګه کې د کندهار ستونزې مطرح کوم او هغه ته به اجماع پیدا کوم. تاسو در معلومه ده ما د کندهار خلکو ځوانانو ته ویلي دي چې زه د وکیل پایز لکه بشر دوست چې یوازې چیغې پورته کړم خو هېڅ څه نسم کولی، بالاخره به مې د ولسي جرګې څخه باسي. د یو وکیل وظیفه دا هم ده چې د خپل وطن او ولایت د ستونزو د حل دپاره د قوانینو د پاسولو په خاطر په خپلو وکیلانو کې اجماع راولي، یو ګروپ جوړ کړي، یوه ډله جوړ کړي چې هغه دې حمایه کړي. ځکه د کندهار د برق د ستونزو خبره په پارلمان کې راپورته کړم او بیا مې د کندهار معاکلي حمایه نه کړي، نو دا خو زه پر مخ نسم بیولی. نو ځکه د وکیل کار ستونزمن دی. د یوې خوا به د خلکو ستونزې اورم، د بلې خوا به د دې ستونزو دپاره د کندهاري وکیلانو او د نورو وکیلانو قناعت حاصلوم، بیا به په پارلمان کې مطرح کوم چې دا ستونزه په مالیه کې ده، په حکومتداري کې ده، په زراعت کې دي، په امنیت کې دي، په قضا کې ده، په څارنوالي کې ده، په پولیسو کې ده. دا باید حل شي. دا هغه وخت لیږي چې د کندهار ولس بیا خپل وکیل حمایه کړي او وکیل یې په جرات په پارلمان کې مطرح کړي او دغو نه قوت او استدلال ولري چې د نورو وکیلانو توجه راجلب کړي او هغه مې حمایه کړي. نو هغه وخت دی چې د کندهار او ټول افغانستان و ترقي ثبات او امنیت ته سړی کومک رسولی شي. نو د دغه ستونزمن کار دپاره زه ودرېدلم او دا امید هم لرم چې کندهاریان به پوهېږي چې چا ته رایه ورکړي. ولې د کندهار نوم، اعتبار او عزت د ځینو چارواکو د غلطو فعالیتونو په نتیجه کې خراب شوی دی په افغانستان کې. زموږ ایمیج خراب شوی دی. موږ په قومي ډلو ټپلو او کمیشن کارانو باندې کندهار غوښتي چې آباد کړي. کندهار په قومي ډلو او ټولونو ویشل شوی دی. زه غواړم د یو کنګاري په آیس باندې دا بیرغ پورته کړم چې کندهار باید خپل عزت او آبرو بیرته په لاس راولي. نو طبیعي دی یو ضعیفه وکیل که د یونس په کور پر ځای باندې ملي شورا ته ځي، دا د کندهاریانو د عزت او اعتبار دپاره هم یو سوال دی چې څنګه یونس په کور ته کندهاریانو رایه ورنه کړل او پر ځای یې پلانکۍ کمیشن کار قومي ولاړي. نو ځکه ما کندهاریان هم د داسې یو سوال سره مخ کړي دي. هوښیاري، پروګرام او جرأت او منطق ته رایه ورکوي که کمیشن کارانو ته؟ نو مو زړه
تاسو ته بیا هم په دغه لاره کې بریالیتوبونه غواړم، ځکه تاسو هلته ټول کندهاریان پیژني او تاسو په هر وخت کې دی اواز بیا مرسولی دی نتنه دا کندر نه ټولو افغانانو په اخر کې غواړم دا سوال وکم چې ستاسو د نظر د دغو ټولو ګواښونو امنیتي ګواښونو دغه د سولې پروسه چې روانه ده همدارنګه د نور د انتخاباتو په اړه باندې همدارنګه دغو جادي و تنظیمي و دغه جنګسالارانو ګواښونو په موجودیت کې راتلونکی تاسو څنګه څېړئ؟
باور وکړه یو په مجموع کې خوشبینه سړی یم، اما دا خوشبینی مې اوایل نه ده، دا پر واقعیتونو باندې بنا ده. زه تاسو در معلومه ده د جرمني ملک نیپریساوه د دې دپاره چې څه کې مې زده کړي ولاړتم خپل وطن ته. زما وطن زما د وطن د نااهله بچیانو د لاسه او د منطقې د استخبارات د لاسه دا څلوېښت کاله په وینو ککړ دي. هېچا توانایي پیدا نه کړه چې دا پاشل سوی مملکت او ملت کله سور سره دیکتاتوري پر راغلی، کله تور اختشاش د مجاهدینو پر راغلی، کله د طالبانو خپل سری د دوی په نامه اسلامي امارت پر راغلی، بلې هغې جګړې شروع شوې. افغانستان وتوانېدی چې د بین المللي ټولنې په مرسته قانون اساسي پیدا کړي، او د دې قانون اساسي پر اساس وتوانېدی چې ادارې جوړې کړي. ولې جګړه زمانه دوام لري؟ زه عقیده او باور مې دا دی چې افغانستان تر دغه شاته نه ځي، افغانستان پر سمه لار ولاړ دی او هدف هم په ښکاره ورته معلوم دی. خو په دې کوتل کې د لاري د وهلو دپاره اوس یو څه په سرشیوي کې دي، سرشیوي کې دي. دا معنا نه لري چې دوی د لارې خطا شوی دي. افغانستان به آبادیږي د خلکو په کومک، افغانستان به باثباته نظام لري. نور طالبي رژیم امکان نه لري، نه د مجاهدینو خپل سر اختشاش او مردم کشي چې پر دې وطن به مسلطیږي. د افغانستان سرنوشت اوس د بین المللي ټولنې ناټو او امریکایانو د امنیت سره تړلی دی. هغوی خپل اعتبار نه خرابوي، دا په افغاني حکومت او سیاستمدارانو پورې اړه لري چې خپل اتحاد وساتي. که ونه ساتي هغوی به د منځ څخه ځي، ګوښه کېږي، به نوی نسل او ځوانان لکه اوس چې په اداره کې مسلط شوي دي او په کار پوهېږي، دا به د افغانستان دغه کښتۍ پر مخ بیایي. موږ اوس هم پر مخ روان یو، خو نوکې په سلو ګامونو او چپچیزو نه. قانون اساسي به پایدار وي، دا درې رنګه بیرغ به ځلیږي، رپیږي په افغانستان کې، او ملي سرود به دوامداره ویل کېږي. هیڅوک طالبانو او د منطقې استخباراتو ته نور دا موقع نه ورکوي چې په افغانستان کې بیا شورش او اختصاص وکړي او دغه نظام چپه شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپو ښاغلي انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تشکر. اشنا صاحب، ستا کامیابي او بریالیتوب هم غواړم.
مننه. خدای پامان.